ټپیان دي. د ورسپانې په لیکنه د ملکیانو مرګ جوبله داسې وخت کې اوج ته ورسېده چې د 13 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یودم ناکامه شوې. د سپتمبر په 8 د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده، خو ویې ویل چې خپلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډېره مرګ جوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورسپاڼې د طالبانو هغه دریځ ته هم اشاره کړې چې انتخابات یې غیر مشروع بللي وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډېره مرګ جوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسېدلې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د آزادی رادیوی مجله په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو، البته ټول نه، زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکاډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري واغه نندارچیانو ته.
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبري وکړو. زرپان کی با لند کیسا واړه خدایان واوري
ته مور نه یی ته یو ظالمه یی لهم دی خبرې سره ما ماړه به واره سلګو ونی ولا او خبرې پخله کی ورکه شو
او په ورخمین خیال کی به د احمد تکل شیرونه واوري هغه بلوی او ستر کارونه وکړي تا ته نه چاپه د پخوا وخت خاطري خوږي شي زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژني رو رو پخېږي او رو رو نرمېږي پلار رو روزي لمنډ لویږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
څو ورځې وړاندې د هنر نړیواله ورځ وه. دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ونمانځل شوه، خو له بده مرغه نمانځنه یې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب وه. ښایي لامل یې جګړې او د هنر په اړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په ښه سترګه نه ګوري، دا ځکه چې د هنر په اړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی. خو داسې نه ده، هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر یې عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعي او اثارو ته ویل کیږي چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغیزې کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیږدولو لپاره ترسره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخه نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کولو ته وایي. په ټولیز توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو چې یوې برخې ته خپلواک هنر او بلې ته ښکلی هنر ویل شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کی، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضی او د تورته نور پوهی چې انسان ته د چاپیریال، طبي علوم او ټولنیز علوم د پوهاوی سره مرسته کوي. خو ښکلی هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړی پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهیدو جوګه کیدلای شي. کله اوږده بحث تیر شونو ویل شو چې د بشري ټولنې د پرمختګ، هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او ښکلو هنرونو ته پاملرنه وشي، خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګی ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې دې چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په خاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی، او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتني دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته یي چې ژمي ته آمادګي ونیسي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې د زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د مغه ولایت هم دغه څه ده. لکه وخت چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجن وي، کدی بېواک وي په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې وي، هغه دغه فصل ته زیړ رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې ورېځې د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تېرېږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په نورو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نومیدي حالت نسم ورته ویلی یو غمجن یو ښکلی غم احساسومه. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي، خصوصا هغه منصور آثار دي. منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثر وي چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم. غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې سی یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقمه کیږي، ژیړیږي. او بل په عامه معنوي معنا یې همدا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوه حاصلات اخلي، د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت چې د ټول کال مصروف وي، ټول کال خواري وي، ستلی وي، زیار ایستلی وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي، هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی، دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې، په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري، یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو په هنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي.
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې، شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډېر زیات یاد شوی دی، او یو خاص موسم د ډېر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړو ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړو ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کی سوچې پاڼې، د پسرلی د خایستونو کی سوچې پاڼې، د محبت د زړه د درد سرما اوچې پاڼې، اوچې پاڼې د پسرلی د خایستونو سوچے پانے، جب پسر لی دخائستو.
تیرونه د افغانستان د علومو اکاډمۍ د سلاکار، لیکوال، څېړونکي او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوې مکلیزه وه. استاد سمو د وړاندې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی و، او د افغانستان علومو اکاډمۍ د هغه نوې مکلیزه د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغاني فرهنګ پوهني او فلکلور د یو متخصص په توګه یادول شو، او هم د داوود خان له واکمنۍ را په دیخوا د ټولو سیاسي، جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکړې د نوې مکالیزی منځغونډه د تیری چهار شنبه په ورځ د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په ترسره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمی محفل کې د علومو اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمی غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څېړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دری ادبیاتو په تاریخونو کې، بلکې د سیمې په کچه په وتلو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیزو اثارو له برکته د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغې غونډې او استاد لایق د شخصیت په اړه راته وایي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو، دري او پښتو، بیلابیلو پوهانو، څېړونکو ګډون کړی و، او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی وه، لومړنۍ برخه یې تاسول ده چې د ولسمشر په ګډون یو شمېر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه رالیږلي وو، د پوهنتونونو پیغامونه. تر څنګ یې بله برخه چې وه ویناو ته ځانګړې شوه، او درېیمه برخه د مقالو لپاره ځانګړې شوې وه چې علمي او د څېړنیزې مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې شو. او ترڅنګ د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبری هیئت لخوا جوړ شوی و. هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق ته ورکول شو د هغه د درناوي په پار د هغه د علمي کارونو خدماتو پار. غونډه په ټوله کې په دغو برخو باندې منحصره یا ویشل شوې وه او په غونډه کې د هیواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړی و. استاد لایق ژوند یې په ټوله کې په دوو برخو باندې وویشو، یو د استاد لایق علمي ژوند دی او بلې هم سیاسي ژوند دی. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي. ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي یې که نه وي څوک ډېر نه پالي، خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی دا بیا د هیواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی. او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان دپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه دی نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې ترڅنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته یې لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویل چې من یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم یې لرلود چې د ده نویوه میکالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملن لږ ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته یې دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې. یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هیواد بهر یو بل هیواد ته ولیږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی، خو دغه هوډ لږ راچابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمۍ هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کره کتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړه یې ووایو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کره کتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا اووه لسیزې زموږ په فرهنګي ډګر کې هیواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب له لارې د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړي دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمي شخصیت په اړه وایي:
نو په ټوله کې که موږ د لایق صاحب د علمي او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو، دی په علمي لحاظ د نویو غوښتنو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمي شخصیت و. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور دپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي، دا باید راوسپل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانۍ یا مخکینۍ رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې وه، هغه یې دې ته اړیس دی چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فولکلور د آرشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي، او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي، او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایونو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په آرشیفونو کې خوندي دي، د علومو اکاډمۍ په آرشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلې ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو ته به به د ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان به دې ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړېږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي افرازو ښکار شو، او په همدې دپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکوو. خو تر ټولو مهم بحث دا چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شو، اوس یې هماغه پلویتوب کوو. مهم بحث دا و چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زعیمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده، مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله. نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه و په کار چې دا کارونه وکړو. متاسفانه وم کړه، او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمی شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لوی هستی و. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغ سټه ورکړي، او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي، او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډېر ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی، او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې یو الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډېر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ تکړه نه کله وتلو مشورو مترې نه اخیستلې. د ځوان فکر په باره کې، د ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به موږ ته ځوابونه راکول، او دغسې یو روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بېساری و. هره ورځ به د سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده. په تېرو خبرو کې دی ډېر نه و، او نه تېرې خبرې ډېرې د پاللې، خو تاریخی خبرې به کولې. په تاریخ کې به د حال بیانوو، کله چې تاریخ ته ونه ګورې حال بیانولی نه شي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي کې غږېدلی نه شي. نو لایق صاحب دغسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنیته. او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو ډېر بیا بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوی مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزه بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حقه حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه و، د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب خپله موږ ځینې اورېدلې دي، زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو، خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره د پیرانو دا د معذرت صاحبانو ته ډېر معتقد و، چونکې د دوی پلارم خلیفه عبدالغنی د لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده، یعنی د هغه په حساب باندې دا نوم غلام مجدد ورباندې ښی و چې دوی د مجددیانو ډېر دغه لرل، عقیده یې ورته لرل. نو دا یو وخت کیسه کوي، ول دا پیر صاحب یې دغه ته راغلی و پکتیکا ته. نو یو نفر و ویل چې د دې لایق صاحب په خبره باندې ول قربان سم، دا موټر یې رالوتی ده. وای ما ورته چې کومه ده خو ده دغسې دوړې خیزي، موټر یې کومه ده سره الوتی ده خو ده روان ده. وای هغه کس ماته وایي چې ته خو مخکې لا شویدلی وې. یعنی زما هدف له دې خبرې چې دا و چې لایق صاحب لا په کوچنیوالي کې هغه چې دی په ښو بد باندې پوهېدلی، دلته دا طبقاتي مبارزه د دو په خټه کې ښکل شوې وه. یعنی دو غوښتل چې دغه طبقاتي مبارزه وکړي، او د خوارو غریبو بیچاره طبقو لپاره د حقونو د اعادې دې لپاره د کار وکړي، ځکه نو په خپل اشعارو کې په خپل لیکنو کې دوی ځینی وخت داسې شی هم ویل دي، فرزند دوی د ملکانو د خانانو یا د جنون، یعنی هغه هغه سي خوار او غریبه طبقه راز بخله او په غوی باندې حاکمیت کول، دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپل لیکنو په خپل اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمنځه ولاړ شي. دوتل لکه مخکې سمې یادونه وکړه، مختیم مشورې را کړې دي، مختیم تل داسې ویل دي چې تاسو باید په خپل برخه کې یعنی کادبیاتو کار څرګی هغه دي ټولنی هغه اصلي شی انعکاس کړي.
هر دنې وی چې استاد اکاډمیسن سلیمان لایق د داوود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي، جګړیزو، ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي، انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست، د ملي رادیو تلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند تر سره کړي او اوسمهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مشاور دی.
مر پن کی پتیارو پسیر وانشو سوک د کام جبی دبیس قہرمان شو چا گروگ دکڑت جنت ٹکداران شو سری ونی بہی گی دفان لٹ پتنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریح بند تللی یو. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتلا د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار
نوم عبدالحلیم دلسوز.
اوستانم چه؟
زمانم عبدالمعروف دلسوز.
نشته عاشق. خطا عاشقی که دلسوزی؟
یا عاشقم.
عاشقی اوتاست؟
زبالا دا وست محلی صفت.
دلسوزی نه؟
او دلسوز.
خب چون رو وقتی چی دا موسیقی دا گوی؟
دا والا پینزه کال کیر.
پینزه کال؟ پینزه کال. امیل دا قرغه کی گرزی؟
او دلیه گرزو والا دست دیم اپیلوت هم زو سر اخلاسو. دا سالون مالا بد خلق و عدو چی معنا و دون چی داس و دو خلق لمبرونو خلق تو کو مش خپل زو د رنگ ولا
او عاشق ته څنګه عاشق کنه د سوزی ته
یا عاشق
ها دا راتو وای چی ته دا دغه کې دا
دریاو
دریا ور سره وای او سندری مر سره وای
و د سمه دا مې دا سندری مر سره وام بس بالا تنا و پروانه پر چ زور راس خپل سر خلاص ها و
بس هم دام مسره او ار ورز نو باندې تا قرغه کی ګرځي چې
مزوري کی ورز نه د چاپله دغه او ټیپ ورز
ها
هغه د ټیپ ورز
دس جمعه پر از دا پدا وخت کې مډر کار کیږي او دا نور ادي ورس کې مکار نه کیږي
بس دلته سب ګرځي یو یو سر چاته موسیقي وکي بلته وکي دا حکنداري موسیقي ده کنه
و دا د فلم کم ساده موسیقي سره خلاص په کندار کم ست په معنا پر روزګان کم ست سره خلاص دا خود د کندار د علمن جاپانی نمیج سره خلاص
جاپانی هغه دریا ده او دا جاپانی
دا دریا ده دا جاپانی دی و
دا موږ ته جوړی کنه په
یا په کندار چې فلم کې په ګرځ
او تا چې تاسو ذکرې
دا ما د لیز دا کې دلته یو یو غازل استاد نمیج یو علاد استاد نمیج سره خلاص سید نور استاد نمیج دلته دې استادان وصولیا او دې استادان دی والا عمر د 200 کتل کتیم بالا ازام کړ
استاد کړه ها او شکه تا د دایره چې تاسو ذکرې
ما بس من فهم درې ځنه ما به د دغه ځوان سره د ډېر ورځې مې مر باندې تیر نه کې چې مې زده کوي په لاس ورځې کې مې صدقه سم سه مې زده کوي
نو کله کله ته خدای دایره په خپې باندې مو هدا څنګه چل
ولا بس دم خمه خدا چا شکر از چې په لغت یو یا معنا شکر نه راځي دا خود ما شو چې پر راس نه دي دا دریو په دوا د کې کې یا به ماته
نو
یا به
نو وجد کی وسره شي جذبه کی راشي څنګه جذبه کی راځي ګرم شي کله کله ها
پر دا هم دسی د غرازه چې دا ګرم سول نه دي بس شر دې نه پرېږدي دا لاس دې هم دسی وجد لاس دې درد کی لاته و هه دا کله چې دا جاپانی والا و درول هغه سې جام درو خپل چا دې و نه درې جام نه درو
صحیح او ته خو جاپانی سر نه ستړی کی
یا زه خو بالا ک 24 ساعت زه په دا وخت هم پوسوله بالا خو ستړیا خو نه ستدا خامخه پک شرازي پوسوله و دا خو جاپانی دې والا چې کشه رسول ګرم سولو بیا دا دې
ته خو لګه وګه دا جاپانی او ته دایره و هلکان سی بیلې و اچي ډیر وجد کرا چې مونږ به دا وکړو جاپانی ولی وی
دغه بالا موږ خپل فج پرسبانان ورته وای بنجو
تر
خپل بیا ورته وای جاپانی
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته تا
یاد دې جوړ سو نو می جاپانی
ها 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 دا کندهاري موسیقي د تخلق اوري زکه کابل دلته خو زه فکر وکم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې ولا غرد خلک دلته مرش ګرځو خلک لمبرونه واخی یو ځای کښنه ماتل جوړ کیا کوټه کیا یو ځای نه دې مرته ځنګ وی چراسي خوش بو ارزو
است تدیر پر ټپی وای او کنا کنداری غزلونو دا شان مای کنا شروع کی د کنا
زدا ټپی ما او غزل مزلم ابدانم د به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وای
تاسو خدای درې ملګری ګرځي که دوه ملګری ګرځي
یا درې
یو دا درې وړه ها بیا چې څومره وګټه هغه به ما خام کې سره تقسیم وای نه
و ما ما خام بس
تاسو دوه سه سره
دا می خورای کی
او ته ما ما یی دا خورای اوغه
دیو محمد پوس ولې دا غسم اندوال دی اندوال سو دی را سره پوس ولې
په کورنۍ کې منور څوک هم د سشته چې موسیقي کوي
یا بنور ورونه مستاتر ما مشران دی غم موسیقي کوي پوس ولې
ها
و نور موسیقي والا نست دا درې کسو موږ په کور کې
هغه چې شکی
هغه دا جاپان دی درې
او چی په دې
دلیف دوی با بندارو ته
زمانتی او ساسیم کورنی که سوکشتا
زمور دا با داغه سو پرچیری و زمی و بل ورور میده
خواه
و اغم هم جاپانی وی هم دریا وی زخپل دا جاپانی مم لج لج زکر دی دا دریا بیا شپو خیز دادی
شا سمرخه نو هنر تا خوبم چوک پس پا کنه گوری کنه
یا هغه مته تر وځو ردلی وای مې خوشو کېانی هغه نه ست چې د دم ګمان کوي د لابوینه
ها نه خو چې خلکو تر زی عزت بم کوي احترام بم کوي
او خامخا زاشتلی استاد د عزت نه راغلی عزت بم کړی عزت عزت خو مانا خامخا
عزت
اره او چې سر ولارته عزت د کی روزان شپ دغه په مچل کې دی بیا برته درسی
نو بس اوس به تاسو ماته یو سندره وای صحیح ده بس یو دانه وای راته به بنو د پامانی او صحیح ده
زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو په دغه پاڼه کې لنډه کیسه واړه خدایان نومېږي چې زموږ همکار نوریه جبار خېلی وړاندې کوي
زرپانه واړه خدایان خدای مې دې درنه خلاص کړي خو چپ شکنه ماماڼې په ژړغونی غږ سره وویل نو مورې زه څه وکړم ډېر سوی کوي زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه نوره ونه سنېږي ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي مورې زه څه وکړم مړه شه د ګورو دروازې دې درته خلاصې شي زه درته وایم چې چپ شه چې یاره لعنت شه او په شیطان شه مورې ته زړه نه لرې ته انسان نه یې ته یوه مور نه یې ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي ته مور نه یې ته یوه ظالمه یې له همدې خبرې سره ماماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه اسلامه بیل دې چې کومه خبره وکړي په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیوه او په سلګو یې پیل وکړ ولې نه زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم زه مور یم خو یوه بېوسه مور لورې ته څه پوهېږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کیږي خو زه څه وکړم نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم که څه ووایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناتارسه انسانان یې نه لري لورې نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل د مماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و کله به یې چې اوښکې په پوناکو اننګو راغلی نو سوی به یې یو په دوه شو چې ماماڼه به یې ډېره دردوله خو نا ترسو اوښکو هم خپل سیل نه درهو داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د ماماڼې د ځورولو پسې راخیستې وي لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی وو نن ماښام مهال چې کله ماماڼې وړوکي خان ته ډوډۍ او چای پلې کوټې ته یوړې نو په پیاله کې ورته بوره نه وه اچولې کله چې خان چای ولیدی چې ترخې دي نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولی پولی شو په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل دروازه راخلاصه شوه د خان بل نوکر کوچې و په خپ غږ سره یې وویل، ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. ممانه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو، خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې، لورې مه ژاړه، سلګۍ دې پوستونی کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچیرې په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کوو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوې تجربې کړې چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوي. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم ګرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشته ډکه څیره هم نه ده پریښي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربې، د الفاظو ښه اوډل او روانه ژبه د ښاغلي احمد تکل د شاعرۍ ځانګړنې دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي احمد تکل څو شعرونه دراورم. ورېښمین
خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماخام ستاسو کوڅه کې، څه بدنام یم ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورما د پخو غوګونه، هغه دې اورم د پخو غوګونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بره شي، زه د زړه له هر یو ټوپ سره آواز اورم. هغه دې اورم د پخو غوګونه، درانه دي ته وا چې زمکه ریږدي، زه لاسو کې د وسلې تصویر لیدلی شم، او زه سیوره د کابل د کندوالو له پاسه خپېژنم. د پخو غوګونو ته ډیر ورته نه دي، لکه کالو د مرګي یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز. زما له سترګو څخه خوب غلا کوي، ډارېږم نه تښتېدی نه پټېدی شم ترېنا، ځکه چې هر چیرې همدا آواز دی تر مانه ما ته رانږدې ژوند کوي، او لکه سیوری مې څاري قاتل مې. انسان د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایه. د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایه. پاسمانو کې به هم اور بل وای د ځمکې غوندې، د لمر اورین غشی به ساده جګړې وسلې وای، په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدې، او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل، او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وای، ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای، د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای، یا به ملګرو ملتونو په زیره ویشلای، د ښایسته مارغانو نسل به دې نوای پریښی، نورې نخرې به دې پر ځمکه او اسمان کړی وای، د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه، که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته یو وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي، بیا داسې وخت راشي چې مینه ښکلول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن بمیوی، هغه لوی او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي، زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې. ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي، په لاره ورو ورو ځي، د منډو لویږي. داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژني، دا ښایي ډېر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تا وکړه د انسان سرا، مرګ ستا ټول یوړو نیو بتل تزان سرا، مرگ غنی ٹدا چھ جانان کے خواہ جانان سرا،